ستړي مشه د مخام د 15 بجو په خبري غړې کې ز نجيب امیر د خبر نویان بوريوال کاکړ او تخنیکی همکارا پلوشه ساحق تاسو هر کله کو په دې ساته خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه بیلا بیلو ریپورتونو ته ځای ورکړل شوی دی. را سره پاتې شئ له خبر نورستو به ریپورتونه درو پیژنو چې په دې خبرونه کې کوم مهم ریپورتونه په سر کې راځي. خو را سره اوسئ په سر کې ورزو بوريوال کاکړ ته خبرونه ته ورو.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي د پاکستان چارواکي دی له افغانستان سره پر پوله تلونکي راتلونکي پښتانه نه ځوروي. د خبر پښتونخوا په بنو کې د نامنیو پر ضد د سوداګرو او ځایي مشرانو احتجاجي پرلت دوام لري او د چین ولسمشر نن په سعودي عرب کې له عرب مشرانو سره لیدکاته کوي. اوس بشپړ خبرونه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دوی له پاکستاني چارواکو غواړي چې له افغانستان سره پر پوله د اوښتونکي خلک نه ځوروي. منظور پښتین د ډسمبر پر 9 د بلوچستان په پښتون میشتي ښار چمن کې احتجاجي جلسې ته د وینا پر مهال تور پور کړي چې پاکستاني چارواکي پر تورخم چمن او نورو لارو اوښتونکي پښتانه په ارادي توګه ځوروي او تشدد پرې کوي. منظور پښتین پر ولس غږ وکړ چې د ریاست د داسې کړنو پر ضد سره یو سي. پاکستاني چارواکو په دې اړه لا څه نه دي ویلي خو تر دې وړاندې په داسې تورونه په وار وار رد کړي او وایي چې پر پوله یې یوازې د امنیت ساتنې لپاره سختي راوستې ده. منظور پښتین ویل دوی د ریاست دا بندیزونه نسی منلای چې د ده په وینا د پښتنو پر خاوره به تګ راتګ نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې نوموړی د ډسمبر پر 8 د بلوچستان د حکومت لخوا پر بندیز سربیره په چمن جلسه کې د ګډون لپاره هلته ولاړې. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د نا امنی پر ضد د سوداګرو او ځایي مشرانو احتجاجي پرلت نن په 15 ورځ هم دوام لري. د سیمې تاجرانو او ځایي مشرانو بیګا د بنو ډیویژن په کچه د پرلت او په سیمه کې د مکمل شټر ډاون هړتال اعلان وکړ. دا تر وروسته وا چې له ځایي نظامي سره خبرو نتیجه ورنکړه. حکومتي چارواکي وایي چې له پرلتوالو سره یې خبرې روانې دي او د امنیت ټینګولو هڅې کوي. د پاکستان د ترهګرۍ ضد ادارې ویلي چې ناقانونه ګرځول سوې ډلې تحریک طالبان پاکستان له حکومت سره د مذاکراتو پر مهال کافي قوت موندلې او بریدونه یې زیات کړي دي. یادې ادارې دا خبره د ډسمبر پر 8 په هغو دستاویزاتو کې کړې چې د سینټ د کورنۍ چارو قائمه کمیټې ته وړاندې سوې دي. د دې کمیټې په غونډه کې شریک د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد وروسته رسنیو ته وویل
وزیرستان نارت اور ساؤتھ جو ہیں
شمالی و جنوبی وزیرستان دا ترہگر و استوگن زائے جوڑ شوے دے پا شمالی و جنوبی وزیرستان کے پسلگون و خلق وجل شوی نو کومیٹای او پختل دغل تا سمر خلق وجل شوی دا ہدفی وجن والی کی گی مخنیوی والی ونشو نو ویل شو چی دا خبر براتون کی کی ان کیمرا سیشن کی دا بحث سلان دیرا واسطے شی.
دا په داسې حال کې دا چې تحریک طالبان پاکستان د نومبر پر 8 له حکومت سره ډزبندي ختم کړه او خپل وسلوالو ته یې وویل چې بریدونه وکړي. په انډونیزیا کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس پای ته رسیدلې دی. د کانفرنس په اعلامیه کې پر شاوخوا لسو خبرو ټینګار شوی چې په سر کې د تلپاتې سولې لپاره د افغانانو ترمنځ د خپلمنځي خبرو خبره یاده شوې ده. د دې ترڅنګ د افغانستان د پرمختګ سولې او ثبات لپاره د ښځو رول حیاتي بلل شوی او ټینګار شوی چې که په ټولنه کې برابره او مانیداره ونډه ورکړل سي نو له بې شکه دا هدفونه ترلاسه کېدای سي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم او ښځو ته په زیاتره ادارو کې د کار کولو اجازه نه ورکوي. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ نن د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کې له عرب مشرانو سره لیدکاته کوي. دا په داسې حال کې ده چې سعودي عرب ته د ولسمشر شي جنګ پینګ د لومړي درې ورځني رسمي سفر نن وروستۍ ورځ ده. نوموړی په هغو سرمشریزو کې د ګډون لپاره تللی چې د ده په وینا د اقتصادي بې باورۍ او بدلیدونکو سیمه ییزو حالاتو پر مهال مهمې غونډې دي. او د پاکستان او انګلینډ ترمنځ د کرکټ د ټیسټ لوبي په دویم ورځ د لوبي تر پای پوري پاکستان په خپل لومړي اننګز کې د دوه لوبغاړو په سر 101 منډې کړې وې. تر دې وړاندې د انګلینډ ټول لوبغاړي د 201 اتیا منډو له جوړولو وروسته وسوځېدل. د فوټبال نړیوال جام د کوارټر فاینل لوبي لنن څخه پیلېږي. لومړۍ لوبه به د پېښور له وخت سره سمه نن شپه 8 بجې د کروشیا او برازیل ترمنځ وي. په دویمه لوبه کې به د شپې پر 12 بجې نیدرلینډز له ارجنټینا سره بازي کوي. د خبرونو پای
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د دې خبرونې ځینې مهم رپورټونه دادي. نن په چمن کې پښتون ژغورنې غورزنګ لوی جلسه وکړه د تازه حال اخیستو لپاره وی ورزو کوټې ته د خپل خبریال نه به معلومات اخلو. همدارنګه بنو ته به ورزو چرته چې د نامنه عزت د ځایي خلکو د پرلت نن پنځمه ورځ ده. د ترهګرۍ ضد قومي اداره نکټه وایي د پاکستاني حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو منفي نتیجه ورکړې ده. شنونکي وایي د پاکستان امنیتي فضا داسې ښکاري لکه حکومت چې یو بیا په سیمه کې د ترهګرۍ خلاف عملیات پیلول غواړي. د ژمي په موسم کې په خیبر پښتونخوا او نورو سیمو کې ماشومان په بیلابیلو ناروغۍ اخته شوي راپور پی لرو. د نورو راپورونو تر څنګ به د یو افغان کډوال کیسه تر واوره وو چې د خپلو اولادونو د تعلیم لپاره پاکستان ته کډه شوې.
ډیر خوشاله یم چې د دې د زده کړو زمينه برابر سواله د کشرانو ده. خوب مشرانو ته وسم فکر جنیمه چې د وغد وکاله د فانتون درسونه پات سواله گزارم سخت ده.
په اسلام آباد کې د جرمني یو غیر سرکاري ادارې پمرسته د قبایلی زلو پاړه د انزورونو یو نندارتون جوړ شوی سپکه خودل شوی.
The different areas, different stories بیان کوي. یونیم پکچرز نه علاوه میجورټی 99% د میجا د علاقې ډېر انتهایی محرومیانه شو کوي.
په جمرود کې د لوبو یو میله شوی ځای لوبغاړي وای باید چې د سپورتس په میدان کې سہولتونه ورکړل شي.
پکور د حکومت دل هم لګ توجه خاص کله مونږ لنډی کوتل لا بوړې لا جامرود لا خ کرکټ رون متر وزنورم
بار ټورنمنت وینو دا وینو کنه مونږ ډېر افسوس راشي دا غواړو چې سپورتس کمپلیکس جوړ شي.
دا نو رپورټونه په دې خبري غړې کې اوریدل شي. قربا موزه نجیب عامر یم سمت شبنم تورزو هغه په کوټه کې دي. تاسو په تیر خبرونو کې هم اوریدل چې پښتون ژغورنې غورزنګ نن د بلوچستان په پښتون مشتي خار چمن کې احتجاجي جلسه بللې و. د غورزنګ مشر منظور پښتین د بلوچستان د حکومت لخوا پر بندیزونو سربېره په دې جلسه کې د ګډون لپاره چمن ته رسیدل. سمت جان زموږه غورې
بله نجیب امیر صاحب اورم
من نورستی معلومات سه دی پتی رخبرونه کمتا سویل چې جلسه پایته رسیدلې ده. سمره کسانو په جلسه کې ګډون کړی وی او د منظور پښتین د وینا مهمه برخه کاوریدونکو ته وای او نور کوم مشرانو پکې ګډون وکړ.
بله د پښتون ژغورنې غورزنګ جلسه پایته ورسېده. کم غړي چې دی هغه خپل سیمه ته روان سول وختي. خو کله چې دغه جلسه کېده نو د دې لپاره تیر خبري غړي کې ما وویل چې د هغوی لپاره د حکومت لخوا ځینې خنډونه په لاره کې اچول شوي وو. کله چې منظور پښتین بلوچستان ته راکلی نو د ژوب د نصر سیمه باندې واغ ته لار بنده کړل شوې وه. او ورسره د پی ټی ایم غړي ملک مجید کاکړ موږ ته وویل چې 15 کیلومتره د پی ټی ایم غړو سفر وکړي او بیا په لار باندې کوم جلوسونه چې پی ټی ایم غړي هغه په لار کې ورته ولاړو او د شپې منظور احمد پښتین چې هغه چمن ته ورسېدی چې نن جلسه کې برخه واخسته. منظور احمد پښتون په خپل وینا کې وویل چې زموږ وطن چې دی هغه د بیلابیلو وسایلو ډک دی. هغه کدن ځکه لاندې دی که لوړ دی که مادنیات یا میوې دی خدای موږ ته داسې د وسایل راکړي دي. خو پر دې باندې موږ خپل اختیار نه لرو ځکه خود دلته بې امنی ده بې روزګاری ده او زموږ پر خاورو باندې روزګار نشته ځکه خو خلک دونه بې وزده سوي دي چې هغه د خواري او مزدوري لپاره نور شارو ته ځي. نو زموږ پر سیمه باندې بدامنی ده د بدامنی د وجې خلک خپل روزګار هم په خپل سیمه کې نشي کولی.
سمد د منظور تر څنګ نور کوم مشرانو مخویناوي وکړي.
بله د ولی خان خوشحال د پښتونخوا ملي او میګوند غړي هغه وینا وکړه. ورسره د عوامي نېشنل ګوند اصغر خان اڅکزي هم خپل وینا وکړه. هغه هم خپل وینا کې دا ویل چې موږ د ترګري شکار یو موږ کدلته هرڅه یو کار کوو نو موږ ته د ترګر په سترګه قتل کیږي.
سمد د پښتونخوا ملي او عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په تیر ورځو کې په جلسه کې ویل چې د دسمبر تر 14 د پی ټی ایم یو مخکخ او د قومي سملي غړ علي وزیر خوشې نشو نو دی په پراخ ډول په پاکستان کې مظاهره کوي. آیا په نننۍ غونډه کې چې د پی ټی ایم جلسه و داسې سو ویل شو؟
بلې کله چې د پښتونخوا ملي او میګوند د بنسټګر عبدالسمد خان اڅکزی نڅلويشتم تلین او په کوټه کې هغه مهال د ګوند مشر محمود خان اڅکزی په خپل وینا کې وویل چې تر شپاړسم دسمبر پورې کالی وزیر خوش نه کړل سو نو دی په ټول هیواد کې بلکې په ټول جهان کې خپل مظاهرې پیلوي. نو په دې لړ کې تر اوسه پورې د ګوند لخوا داسې رسمي اعلان نه دی شوی، خو د دې کم غړي چې دی هغه ځینې پر فیسبوک پاڼه باندې
نه د نننۍ جلسه کې منظور احمد پښتین یا د پی ټی ایم نورو مشرانو د علي وزیر د خلاصون پاړه سویل.
بله بله هو دا چې ول سو چې پر ډیورن کرشه د دې جلسې موضوع دا غوا چې ډیورن کم کرشه د پای باندې د پښتنه دوړ غاړو ته پراته دي، نو په دې کې تا ګور تک ته دي ته ستونزې دي، موږ دغه تا ګور تک آسانه کول غواړو او ورسره کم چې علي وزیر په جیل کې دی، هغه به ګنا په جیل کې دی، نو موږ دغه د خوشکېدلو خوشتنه کوو.
ډیر مننه سمد شبنم لکوټې را سره او تاسو ووریدل چې پښتون ژغورنې غورزنګ نن د بلوچستان په پښتون مشت خار چمن کې احتجاجي جلسه وکړه. د علي وزیر، حنیف پښتین، حاجی عبدالسمد او نورو غړو د خوشی کولو غوښتنه هم وشوه. د منظور احمد پښتین لخوا په ټویټر باندې هم دغه لیکل شوی، په فیسبوک باندې هم د په ویډیو کې دغه خبرې کړې دي. بل پلو د پاکستان حکومتي چارواکي وایي چې د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي د ریاست ضد د بیانیو په سر نیولې او په سیمه کې د امن پر ځای ساتلو هڅه کوي. بیا هم د ژوندۍ خبرونه دا ورزو بنو ته له هغه ځای عمر وزیر را سره ده، او دغلته تاسو په تیرو خبرونو کې هم واوریدل چې د نامنۍ پر ضد د سوداګرو او ځایي مشرانو احتجاجي پرلت روان دي، او نن پنځمه ورځ وه. عمر وزیر په نن ورځ کې تاسو نږدې نه څه واوریدل دغه مشرانو پنځمه ورځ د چناستي یا حکومت ور سره په تماس کې دی، د دوی غوښتنې چا اوریدلې کنه؟
مننه نجیب امیر، بالکل په بنو کې د ځایي تاجرانو د بنو چې کم کمی مشران دي دغه پرله داغې لخوا پیل شوی دی. البته قسم په دې کې مختلفو سیاسي ګوندونو چې کم مشران دي هغه هم راځي، مختلف وکلا تنظیمونه دغه رنګي عام ولس په دې کې ګډون کوي، خو دغه چې کم پرله دی د ځایي تاجرانو د کمی مشرانو لخوا پیل شوی دی. دغه د دسمبر 15 نه پیل شوی دی، وروسته لاغې پیل شو چې دا نومبر 25 په میرلی کې د بنو د سیمې درې سوداګر د سرو زرو دکانداران هغه وسلوالو ووژل. دغه پرلت مشران وایي چې تر څو په سیمه کې د امنیت ډاډ نه ورکړل شوی دغه پرلت به دوی دوام ورکړي او دغه به نه ختموي.
عمر حکومت څه وایي؟
لومړی ورځ نه اوس مش دی اعظم چې په لومړی ورځ نه په دې کې مذاکرات هم لګیا دي. د پرلت چې کوم مشران دي هغه تلويخت رکنی کمیټه ده، یو اشته رکنی کمیټه ده، هغه د انتظامیه سره په ورځ کې دوه درې ځله ملاویږي. اوس ماشام لږ شپ وړاندې بیا هم دوی د انتظامیه د کمشنر، د ډیپټي کمشنر او نور چې کم چارواکي دي دا غوی سره ناسو ور په ور دغه پړاونه شوي دي، خو لای نتیجې نه دي ورکړي. پرلتوانو مشرانو سره اوس چې مونږه کمې خبرې شوي دي، مشال ریډیو ته دوی دا وویل چې دوی په سیمه کې درې غوښتنې دي. یو دا دی چې کم کسان وژل شوي دي د هغې قاتلان دې گرفتار شي. دا دویمه دا چې هغې کورنۍ ته د انصاف ورکړل شي، شهدا پکې کې ورکړل شي. دریم دا چې په سیمه کې دوی د امنیت ټینګښت لپاره وویني په خپل سترګو چې اقدامات شروع شول. نور د دین علاوه دوی وایي چې هیڅ غوښتنه نشته په دې سیمه کې چې کومه نامنی روانه د هغې دپاره دی کوټلي ګامونه پورته شي. همدغه پرلت دی او دغه پرلت بیا مسلسل دوام لري، او نن بیا لکه په لویه کچه وو چې د بنو بازار اعلان هم شوی و هغه تړل شوی و.
صحیح، ډېره مننه عمر وزیر. لبنو را سره او تاسو واوریدل چې هلته د پرلت نن پنځمه ورځ ده او کربندیز هم اعلان شوی. لوی د میروسته نور رپورټونه
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د ترهګرۍ ضد قومي ادارې نکټه سینټ ته وړاندې کړې او رپورټ کې ویلي چې کله د تحریک طالبان پاکستان حکومت ترمنځ مذاکرات شروع شول، هغه ډلې ترې ګټه پورته کړه او حوصله پیدا شوه. په ریپورت کې ویل شوی چې د مذاکراتو له امله ټي ټي پی په سوات او نورو ځایونو کې خپل موجودیت وښودلو او کارویانې زیاتې کړې. د دسمبر په اتمه د سینټ د کورنیو چارو قائمه کمیټې غونډه کې وړاندې شوی د نیکټا په ریپورت کې ویل شول چې په سوات کې ولسی پاسونونه وشول، ځایي خلک او سیاسي مشرانو د ترهګرۍ ضد غږونه پورته کړل، نو په کار ده چې د خلکو غږ واورېدل شي او مرسته ورسره وشي. د سینټ کمیټې غونډې ته د جماعت اسلامي او مشر سینیټر مشتاق احمد خان هم ورغلی و او نوموړي پکې د ترهګرۍ د پیښو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د مشال خبریال شهنواز ترکزی د نور تفصیل سره.
د پاکستان د ترهګرۍ ضد مخنیوي ادارې نکټه په خپل یو ریپورت کې ویلي د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په دوران ترهګرۍ ته وده ملو شوې وه. ریپورت زیاتوي تحریک طالبان پاکستان د مذاکراتو په وخت خپل ځایونه پیدا کړي او خپل سرګرمیان یې هم سیوا کړي وي. د دسمبر په اتمه په ډان اخبار کې د چاپ شوي ریپورت تر مخې په سینټ کې د داخله چارو د قائمه کمیټې په غونډه کې د نیکټا لخوا ورکړی شوی دغه ریپورت کې دوی دا هم لیکلي دي چې د مذاکراتو د وجه تحریک طالبان پاکستان ته حوصله ملو شو. سوات کې خپل موجودګي خودلې وه او په اګست کې د قانون نافذونکو ادارې غړي د 1200 ګنټو پورې سار کړي. په ستمبر کې سوات کې په پولیسو ډزې هم کړې وي. د ځینو نورو چاودنو ذمہواري یې هم قبول کړې وي. د داخله چارو دغه کمیټې ته د سینټ غړي او د جماعت اسلامي او مشر مشتاق احمد خان ورغوښتل شو. د کمیټې د غونډې وروسته میډیا سره خبرې کړې دي چې نوموړي یو ویډیو په خپل ټویټر اکاونټ هم جاری کړی ده.
وزیرستان نارت اور ساؤتھ جو ہیں وہ دہشت گردوں کی آماجگاہ ہے.
شمالی او جنوبی وزیرستان د ترهګرو استوګنځای جوړ شوی دی. په غټه کچه د پښتنو پاکستانیانو ویډیو پکې بیږي او څوک هم د پښتنو نشته دی. په شمالی او جنوبی وزیرستان کې په سلګونو خلک وژل شوی. نو کمیټې یو پښتل دغلته څومره خلک وژل شوی، د هدف یې وژنې ولې کیږي، مخنیوي ولې ونه شو، مخنیوي به څنګه کیږي، کوم خلک پکې ککړ دي. نو ویل شو چې دا خبرې به راتلونکي کې ان کیمرا سیشن کې د بحث لاندې راوسته شي. ان کیمرا سیشن مانه ده دغه غونډه کې به د پاکستان د هر او اړوند موکمي غړي موجود وي. بحث په پکې کیږي او کوم نوی پالیسی او یا منصوبه هم ترتیبول شي. په ډان اخبار کې د دسمبر په اتمه چاپ شوی خبر کې دوی زیاته کړي کمیټې ته د نکټا لخوا ریپورت کې دا هم لیکل شوی و اسلوالو ته ملاکن ډیویژن تر ټولو آسان او خزایو دغه د صوبې منځنۍ او نورو ضلعو ته د ورتګ آسانه لاره ده. ریپورت کې ویل شوی سوات کې ولسی پاڅونونه وشو او دا یو خاملو ځای خلک چې په خصوصي توګه سیاسي مشرانو چې د ترهګرۍ ضد کوم ګام پورته کړو ادارې باید د خلکو او پاتونونو سره مرسته وکړي. ریپورت کې زیاته شوی د یخنۍ او د بهر نه د امداد د نه میلاوېدو د وجه وسلوال خو دغه سیمې نه تللی دي. د پاکستان په قومي سیملې کې د وسلوالو د واپسي غوګونه هم د تیرو دوه دریو کالونو راهسې اورېدل کیږي خو تر دې وړاندې ورباندې غور نه شوی. یو نیمه میاشت وړاندې هم د شمالي وزیرستان د قومي سیملې غړي محسن داوړ هم د وسلوالو پښتون او زینو پیخو خبرے کڑی وی.
ہم ایک فیصلہ کرتے ہیں اس کے بعد پھر اس کو چند سال بعد ریورس کرتے ہیں.
من یو فیصلو کو سو کال پس ہا واپس کو دا آرمی پبلک اسکول دا پیخو روس تو منگو طولو سیاسی گندونی و قامی عملداری منصوبہ وڑاندے کڑی وی چپو کی ولی کل شو چی نن نا پس پا دا تر اگر تنظیمونو سر مذاکرات نکی گی اولا ست کال پس بیا منگو دا وی چی خیر دا خوز منخ پل بچی دی او دا پخلا کو او ور سر خبری کو و دا سی اوتر پالسی سر دا دی مسئلی حل مندلی نشی او نه دا مسئله هواریږي
او نه یہ مسئله حل کر سکتے ہیں.
د ریپورت تر مخه 13 کال اکتوبر کې پاکستان د وسلوالو طالبانو سره مذاکرات شروع کړو چې دویم پړاوی سکل د مې په میاش کې شو خو په ځینو خبرو سلاو نشو لکه وسلوال غوښتل په خوانی فاټا دی واپس بحال شي. د مذاکراتو په دوران د تحریک طالبان پاکستان او د حکومت پاکستان ترمنځ اوربند هم اعلان شوی. دغه اوربند د نومبر په اخیری هفته کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا مات کړی شو. د داخله چارو دغه کمیټه فیصله کړي په دې مسله به بحث پر راتلونکو ان کیمرا سیشن او یا غونډه کې کولای شي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو موندل شي 2013 14500 او 15015 پټه کلو هرتز. دا مازیګر ل دریو د ماخام تر شپږو بجو پورې زموږ فریکوئنسی ده 2013 15015 او 10880 کیلو هرتز. له مشال رادیو د نن وزیر واستې خبري غړی او اوریدونکو مونږ پیګو چې تاسو په میډیم ویف یا په منځنو سپو باندې د مونږ خبرونه پاکی رڼي اوریدي خودم غړی ته په غلار تر تاسو نشو درسه دي نو د اوس لپاره لاره امدغه ده چې د منځنوي سپ په شارټ ویو یا په لندو سپو مونږ ووري مونږ کوشش کوو چې د دغه موجوده چې د شارټ ویو د نور هم زیات کوچی تاسو ته زمونږ کا په صفاتوګه درور رسیدي د دې تر څنګ مونږ نور اقدامات هم کړی دي لاس پکاریو د خبری غړی او سحر چې په 12 بجو کوم خبری غړی خبري غمږه په فیسبوک باندې هم خبرو له غزای هم تاسو اوریدل شي د دې ترڅنګ په نورو چارو باندې هم غور کوو ک تاسو موبایل اپ لري هټ منی لري ار څوک نن سبا سمارټ فون لري تاسو ک اپل فون لري هلته لار شي یا انډراید سیستم وی نو ګوګل پلی سٹور ته ورشي هلته مشال رادیو لیکه همدا شی به هغه اپلیکیشن خپل موبایل ته ښکته کوي او زمونږ خبرې به په صفاتو غلکه به خچې مخامخ تاسو ته ناسیو تاسو اوریدل شي په اوس هم رپورټونو ته یو ور بیا مخه کوو په خیبر پښتونخوا کې خلک په بنو کې د اف سی زواک د یو سرتيري ل جسد په سر غوسولو سخت اندېخمن دي د سوات امن کمیټه وایي د قسم حالات په 2009 هم کې په سوات کې هم وو چې ورسته پوځي عملیات پیل شول البته دوی وایي چې د پوځي عملیاتو لکونه خلک به کور کړل خو ترهګری ختمه نکړه بل خو د پوس په خوانی چارواکي منی چې په سیمه کې بدامنی زیاته شوی خو دوی وایي دومره هم نه ده چې پر ضد د ضرب اس په سیر پراخ عملیات پیل شي او خلک به کور شي دا چې په خیبر پښتونخوا کې ترهګری خونړی او پیخو پر ضد د پوځي عملیاتو د ممکنه اهدافو په اړه په هان سره نظر لري اسرائیل مومن پی رپورټ جوړ کړ
د دسمبر پر 15 ماش په محل وسلوالو د بنو د جاني خيلو په لالي خلي کې زوی او پلار په کور کې دننه په ډزو وجل د جاني خيلو ثانه یو چرواکي د نونه سرګندولو په شرط مشاله ډوته ویل چې د وجل شوی کس نوم رحمان زمان دی چې د ایپسی زواک سرتیره دی او په رخصته یو کورتا ورغلی بو پولیس وایي چې وسلوالو ورسته د رحمان زمان سر غوس کړو او بیا یې د جاني خيلو په بچکی سیمه کې ونی پوري تړلې بو د پیخې زمواري چانه د منلې خو پښتنه دا چې د دې کار هدف څه کېدې شي د دې په جواب کې د سواد قومي جرګې ویاند احمد شاه وای د دې هدف دومره ویره خورول دي چې خلک فوجي عملیاتو ته غاړه کېږي احمد شاه د دسمبر په 8 مشال ډوتول چې کله دا ظلمونه زیات شول نو بیا خلک لوري خاموشه شول او د وسلوالو ضد فوجي عملیاتو ته غاړه کې خودا
کله چې په سواد کې
د
سيزونو ډېر زیات شو نو په مې 2009 کې د دې خلاف بیا اپریشن شروع شو او د سواد خلکو ته وویل چې تاسو خپل کورونه پرېږدئ او تقریبا درې میاشتې دی په ډاون ډسټرکټ کې وو دا یې په سم د عملیات شروع او بیا چې خلک واپس راغلل نو بیا به ټارګټ کېلی مونږ په دوه ځای په ځای باندې دا یې خو بس پته نه لګېد چې یاره دا کم خلک دي په دې کې مول دي او کم خلک کوي نو هغه د خلکو لپاره ډېر زیات لکه د تکلیف یو باعث وو ځکه چې خپل کور کله پرې خودل
او د سوات قومي جرګې ویاند احمد شاه وای په تیر وختونو کې د سوات په ګډون د خبر پښتونخوا په نورو برخو کې د وسلوالو ضد پوځي عملیاتو یا سولې خبرو سره کله هم ترهګری نه ختمه شوی نو موړ وای د دې مصنوعي جنگونو یوازینې هدف له نړۍ څخه د ترهګری ضد جنگ په نومو پیسې اخیستل دي
پاکستان سوال شي چې بالکل د لکه دا ډیفالت په غاړه دی چې هغه بالکل هغه پر روان دی د بینکرپسي نو د دې لپاره د مخالې او بل جنگ ضروری دی چې زموږ معیشت ته وده ورکړي چې زموږ وار بیس ټیکانو دی دا کله چې جنگي نو پس زموږ معیشت ته به کې فائدې او دې رواني
بل خو د پاکستان پوزو په خوانی بریګیډیر سید نذیر د دسمبر په 8 مشال ډوتول چې په خبر پښتونخوا کې بدامنی په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې دوه سره زیاته شوې او د په خبره د تشه پروپاګاندا دا چې ګنی پاکستان ریاست په خپل په هیواد دننه وسلوال راپورته کوي او بیا یې پر ضد د پوزي عملیاتو لپاره لنور هیوادونو څخه پیسې اخلي سید نذیر وایي کړه ترګری ز جنگ کې نړیوالو پاکستان ته دردش ارب ډالر ورکړي نو بل خو دې ترګری پاکستان ته د یو سل دیرش ارب ډالرو تاوان اړولې
نو آیا دا د دې سودا ورکړ نو نقصان کې د ګاټي سودا د کوم د ګاټي سودا باندې به شو ودی ته په لږ د ګاټي سودا ورکړي چې هغه کې بہت ډالر یا سمل
د اسرائیل مومن د رپورت د وخت کمیله وجې د بریګیډیر سید نذیر په غاک پایته ورسید. په داسې حال کې چې پاکستان د جدي اقتصادي ستونزو سره مخ ته د خزانه وزارت له سعودي عرب غوښتنه کړې چې سمدستي ورسره د 3 بلیون ډالر نقد مرسته وکړي. دا مال د پاکستان د بهرنیو پیسو زیرمې تر ټولو ټیټه کچه یعنی 6.1 بلیون ډالر تر پریوتې دي او د اقتصادي او سیاسي چارو شنونکو د هیواد د دیوالیه کېدو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. پاکستان څنګه دې ځای ته ورسید او یو هیواد ولې دیوالیه کېږي؟ په دې اړه شاهین بنیره رپورٹ لري.
د پاکستان د خزانه وزارت د دسمبر په 8 په یو بیان کې ویلي چې له سعودي عرب یې د 3 بلیون ډالر نغدي مرستو خواست کړې ده. دغه خواست د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د سعودي عرب د سفیر نواب بن سعید المالکی سره په ملاقات کې کړې ده. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د بهرنیو پیسو زیرمې تر ټولو ټیټې کچې یعنی 6.1 بلیون ډالر ته راپریوتې دي او په سوشل میډیا د اقتصادي او سیاسي چارو شنونکو د هیواد د دیوالیه کېدو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. یو هیواد څنګه اولې دیوالیه کیږي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د پرمختیایي اقتصاد د څېړنیز مرکز څېړنکار کریم خان وایي
یو ملک ڈیفالٹ صورتحال تو رسی وقت کی قرضی واپس کشی ورتا ہو بڑی قرضوں کے چکن میں نو بے بدری قسم کر دی یو خدا ری جگہ ملٹی لیٹرل ایجنسی سنگ چیا ہے ایم ایف تے ورلڈ بینک تے یا دی خلق کی قرضی دی یو اگر قرضی دویم پر چکن میں نو بائی لیٹرل کنٹری چکن ورک کر دی تا کمرشل دی او مطلب دار چے کنسیشنل لون دریم پر چکن دل ایک سکو بان سو یا یورو بان تے پاکستان چ کم پیمنٹ ہے لگا مطلب ہے ڈیویڈنڈز او پلس پرنسپل دا تری کیس بڑی مطلب دا چکن تے ڈیفالٹ صورتحال تو رسی تھا فور ایکسچینج کم تے دے تے چکن نو دا پیمنٹ واپس نہیں ہو رہا لگا سن سری لنکا ڈیفالٹ کرو.
وزارت په بیان کې زیاته کړې چې د خزانه وزیر د پاکستان په سٹیټ بینک کې د 3 بلیون ډالرو کې خودو لپاره د سعودي عرب د سفیر مننه کړې ده. د خزانه وزیر د نومبر په وړاندې ونه کې ویلي وو چې سعودي عرب او چین د 15.5 بلیون ډالر نو قرضو په ګډون د پاکستان سره د 14 بلیون ډالر مالیاتي پیکیج جمعنه کړې ده. په اسلام آباد کې خبریال او شنون کې اکرام هوتی بیگا مشال لیډو ته ویل چې دا خو سمه خبره ده چې پاکستان د جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دی، خو پاکستان د ایم ایف، ورلد بینک، سعودي عرب، قطر او چین سره د مذاکراتو بهیر پیل کړی دی او که دا هر څه سم لور ته لاړ شي نو د هیواد د دیوالیه کېدو خطر نشته دی.
پاکستان تا د پیسو ضرورت دی، د ڈالرو ضرورت دی چې هغه درې کارو کې امپورټم کی خرګې واپس کی او بل بانډ سری دا هغه باندې چې کم ادایږي دیو دا چې هغه وکړي. کدی کې پاکستان راتلون کې دوه درې میاشتې کامیاب شو نو صورت حال به ډېر ښه شي. یو خو فوري طور باندې څه اقدامات کول او هغه ټیکسونو په باره کې د بجلی پټرولیم په باره کې او ګیس په باره کې هغه اقدامات شوي دي. یو وی لانګ ټرم چې هغه به خپل قوانین بدلی او هغه قوانین چې بدل کې نو ادارې بعد ها قوانین مطابق کار کوي هغه کې پاکستان لږ لیټ شوی دی، خو هغه معاملہ دومره کړ کې چې نه دا چې څومره د هغه باره کې لیکل کیږي یا پټي باندې خبرې کیږي.
د اقتصادي چارو شنون کې کریم خان زیاتوي چې کچری چین د 8.8 بلیون ډالر او سعودي عرب د 0.2 بلیون ډالر جمعنه عملی کی نو د پاکستان د دیوالیه کېدو خطر به لري شي، خو په تیر میاشت کې په دغه اړه څه پرمختګ نه دی شوی او دغه پرځای پاکستان چین ته د تجارتي قرضو په مت کې 1.2 بلیون ډالر ادا کړی دی. نوموړی زیاتوي چې د سیاسي بېقرارۍ، مالی بد انتظامۍ، قدرتي افتونو او په پرمختیایي کارونو د لږو خرڅونو له کبله پاکستان دې ځای ته را رسېدلی دی.
یو دا دې چې موږ لکه بار موږ چې کوم دینو تر امدا ته کوم ایکسپورت سیستم ولې شي دریم دا دې چې خلک پر نه کې درو دي او دریم خبر دار چې دلته پاکستان ته کوم دینو بیرونی کارخانه دار راشي او انویسمنت کوي څلورم چې کوم دینو دا دې چې موږ مطلب دا د نوډ واخلو او پیزن دا دې چې موږ باندې ایشو دي دا د دې طریقو نو مطلب دا چې پاکستان ته ډالر راځي او موږ دې صورتحال ته ځکه راورسېدو چې کوم ډالر پرته دی بل بیا کوم چې مطلب دا رلګا تا به د بدل نه راغلي ایکسپورټ سره مټل شي هغه دومره لري چې مطلب دا زمونږ د امپورټ چې کمپنی د جهه کور دی نو دې مین وجه هم بحث کړه.
د یادونه وردا چې پاکستان د ایم ایف سره د 6.5 بلیون ډالر پیکیج په بیا راجوندی کولو کې تر اوسه پاتې راغلی دی او اوس غواړي چې د دوستانو هیوادونو په مرسته خپل مالی ستونزې هوارې کړي. ایم ایف لا تر اوسه د کارمندانو په کچا د خبرو اترو نیټه نه ده ټاکلې چې د 1.2 بلیون ډالر راتلونکي پور ترلاسه کولو لپاره مهمه ده.
د شاهین بنیاری د امدی رپورٹ سره د خبرونې نیمای برخې ته رسیدو ځکه چې په خبر کې د محل د ماخام 15 نیمه بجې شوې د بوریوال کاکړ نه بعد خبرونه لنډې سو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دوی له پاکستاني چارواکو غواړي چې له افغانستان سره پر پوله د اوشتونکو خلک نه ځوروي. منظور پښتین د دسمبر پر 9 د بلوچستان په پښتون میشتي ښار چمن کې احتجاجي جلسې ته د وینا پر مهال تور پور کړي چې پاکستاني چارواکي پر تورخم چمن او نور لارو اوشتونکو پښتانه په ارادي توګه ځوروي او تشدد پرې کوي. منظور پښتین پر ولز ژغ وکړ چې د ریاست د داسې کړنو پر ضد سره یو سي. پاکستاني چارواکو په دې اړه لاس نه دی ویلي خو تر دې وړاندې په داسې تورونه په وار وار رد کړي او وایي چې پر پوله یې یوازې د امنیت ساتنې لپاره سختي راوستې ده. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د نا امنی پر ضد د سوداګرو او ځایي مشرانو احتجاجي پرلت نن په 15 ورځ هم دوام لري. د سیمه تاجرانو او ځایي مشرانو بیګا د بنو ډیویژن په کچه د پرلت او په سیمه کې د مکمل شټر ډاون هړتال اعلان وکړ. دا تر وروسته وا چې له ځایي نظامي سره خبرو نتیجه ورنکړه. حکومتي چارواکي وایي چې له پرلتوالو سره یې خبرې روانې دي او د امنیت ټینګولو هڅې کوي. په انډونیزیا کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس پای ته رسیدلی دی. د کانفرنس په اعلامیه کې پر شاوخوا لسو خبرو ټینګار شوی چې په سر کې د تلپاتې سولې لپاره د افغانانو ترمنځ د خپلمنځي خبرو خبره یاده شوې ده. د دې ترڅنګ د افغانستان د پرمختګ، سولې او ثبات لپاره د ښځو رول حیاتي بلل شوی او ټینګار شوی چې که په ټولنه کې برابره او مانیداره ونډه ورکړل شي نو له بې شکه دا هدفونه ترلاسه کېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم او ښځو ته په زیاتره ادارو کې د کار کولو اجازه نه ورکوي. د چین ولسمشر شی جین پینګ نن د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کې له عرب مشرانو سره لیدکاته کوي. دا په داسې حال کې ده چې سعودي عرب ته د ولسمشر شی جین پینګ د لومړي درې ورځني رسمي سفر نن وروسته ورځ ده. نوموړی په هغو سرمشرزو کې د ګډون لپاره تللی چې د ده په وینا د اقتصادي بې باوري او بدلیدونکو سیمه ییزو حالاتو پر مهال مهمې ونډې دي.
بریوال کاکړو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کوریدونکو د خبرونې په دویم نیمه کې هم مهم رپورټونه را سره دي نو کولای شئ را سره پاتې شئ. په افغانستان کې تیر کال د طالبانو حکومت له راتلو سره سم یو شمېر افغانان پاکستان ته کډوال شوي دي. په دې کې یو د کندهار محمد آصف شکوري هم دی. هغه په دې خاطر د پاکستان بلوچستان ته کډه شوی چې په خپلو بچیانو زده کړې وکړي. د هغه په خبره کشرانو ته یې په سکولونو کې داخلې وکړي خو دوی لوڼې یې په پوهنتون کې له تعلیم کولو نه بې برخې دي. د 2021 کال د اګست پر 15 چې کله طالبانو حکومت ونیو نو له هغه راهیسې له شپږم ټولګي وروسته د نجونو ښوونځي تړلی دي او د جنکو پر لوبو هم بندیزونه لګولی دي. په کوټه کې د مشال رادیو خبریال سمات شبنم پر دې موضوع رپورټ لري.
محمد آصف شکوری یو له هغه افغان کډوالو دی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت راتلو سره خپل واد پریشي او د پاکستان بلوچستان ته کډه شوی. نوموړی اوس خیاطي کوي خو وایي چې ژوند یې له کړاوونو سره تیریږي.
گزارم سخت ده که موږ په پور باندې اوس درې لکه او شل زره موږ خپل پور کړی دي. د دوستانو څخه چا سم پور کړی دي په کور کې هیڅ شی موږ خپل نه لرو. څه شی وینه هلته در دغه ماشینه پورې چې دام بل چا راته راخیستې دي د کور شان کنال چا که بالښ نور زر په مثلا دیګو هر شی دا ټوله د بل چا دي چې موږ راوړې دي زنجي موږ استفاده زنجي کول موږ مکمل ټول کور هر څه ورې پاتې سواله بس دغه نه و چې موږ خپل ځان نه راوېستل.
د 2018 میلادي کال د اگست پر 15 چې کله طالبانو افغانستان ونیوي نو لاغه رئیس یې لاشپړم ټولګي ورسته د انجونو شونځي تړلې دي. ورسره د غوی پر لوبو هم بندیزونه لګولې دي. بلخوا په دفترونو کې د ښځو پر کارونو یو لړ محدودیتونه هم لګولې دي. شکوري وایي چې خپلې وادې په دې خاطر پرېښي چې په خپلو بچانو زده کړې وکړي. دا هغه په خبره چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت راتلو سره د نجونو ښوونځي وتړل شول، نو یې وغوښتل چې په بچانو نور زده کړې په پاکستان کې وکړي.
یو خدا چې د دوی زده کړې مکمل سي، بل دا راته مهمه چې د دوی ژوند راته خوندي سي، چې هلته د دوی ژوند هم په خطر کې. موږ ولیدل چې ډېر داسې راډیوګانې او داسې ټلویزیونونه چې په هغو کې ښځې ووژلې، نو ماته دا بیره ډېره پیدا سوالاله چې خو اولاد مې د اولاد لپاره خپل مور پلار هر څه به کولای سي ویکې. نو ما بس دا کوشش وکړ چې د دوی د ژوند د خوندي کېدو لپاره موږ هغه ملک پرېږدو، موږ راسو پاکستان هېواد ته. نو چې هلته دوی دراته مونږ هم پر افغاني سکول ویلې او زده کړې کړې وې، نو دلې مو هم بس دغه مچایي لیسه کې مو دوی ته داخله ور واخیستله. نو تر دې ځایه پورې خو زه ډېر خوشحاله یم چې د دوی د زده کړو زمینه برابره سوله د کشرانو ده. خو مشرانو ته اوس هم فکر جنیم چې د هغو دوه کاله د پوهنتون درسونه پاتې سوله، دې فکر هم په خراب دی چې د دوی زده کړې به څنګه کېږي.
د نوموړي لور اسفه شکوري وایي چې غوښتي چې وښه ژورنالیسټه جوړه سي، خو د هغې په وینا چې په لاره کې ورته خنډونه ول.
لومړی ځل چې ما په میرمن ریډیو کې هلته کار شروع کړ، زه 2013 کال ولته چې ما خپل کار شروع کړ. تقریبا ما ډېر وخت هلته کار وکړ، ځکه دا زما د خوښي رشته هم وه. ما ډېر غوښتل چې یو موافقه ژورنالیست سم. د کندهار حالت خرابېده ورځ په ورځ، خو کله چې د طالبانو رژیم راغلی خو بیخي موږ د ډېرې ویر څخه موږ به په کورو کې کښېنستلو چې درسو ته لانه سوې تللی، نو د ریډیو کار خو بیخي سخت و. د هغه و چې ما ونه سوې کولی چې نور خپل وظیفې ته ادامه ورکړم.
د اسف شکوري یوه بله لور انیفه شکوري د باسکټ بال لوبغاړې وه. هغه مشال ریډیو ته وویل چې اوس یې نه یوازې زده کړې نیمګړې پاتې شوې دي، بلکې له لوبې هم لیرې پاتې شوې ده.
یعنی که رښتیا نور بیا موږ هېڅ پوهنتون ته نه تللې. دا چې طالبان راغله د هغه بعد هېڅ، یعنی موږ د پوهنتون مخه هغه دروازه یې هم موږ ونه لیدله چې څنګه دي، څنګه درسونه پکښې ادامه لري نه لري، یعنی موږ نور هېڅ بیا نه ولاړو. هغه وخت چې موږ په مکتب کې وو، ښوونځي کې وو، نو د نهم سم څخه تقریبا موږ د باسکټبال په برخه کې یعنی موږ ګډون وکړې، بازي سیالۍ مو شروع کړلې. چې لومړی سر موږ په خپلو منځو کې د کندهار ولایت په ښوونځي کې موږ سیالۍ درلودلې. د هغه وروسته بیا د ملي ټیم لپاره موږ انتخاب شولو چې موږ بیا کابل ته یعنی سفر مو وکړې. هلته بیا د مختلف ولایتونو څخه یعنی سیالي کوونکي راتلل چې بیا موږ د باسکټبال په لوبه کې تر ټولو ښه مقام هم ترلاسه کوو. یعنی څو ځله موږ د خپل مکتب او د کندهار د ملي ټیم له خوا څخه کابل ته معرفي کېدل او هلته مو سیالي کولې د ټول ولایتو سره د افغانستان.
دوی د کورنۍ نغړي دي او په خپلو کې زده کړې سره کوي. ماشومې کډوالي ایپه شکوري خپل زړه راته په شعر ویلو تش کړ.
ستا د دنیا د ازمودو لپاره موږ پیدا یو، ستا د دنیا د ازمودو لپاره موږ پیدا یو، د سیلابونو او زلزلو لپاره موږ پیدا یو، د توپ او ټانک د دماکو لپاره موږ پیدا یو. نو زه آرام به چېرته وکړم، امید شته او که نه؟ نو زه آرام به چېرته وکړم، امید شته او که نه؟ دا ستا کتاب کې څه د امن ټکی شته او که نه؟ که چیرې شته نو بیا شیخ ولې دا ټوپک پیژنې؟ فساد یې خوښ دی، توره پیژنې، کوتک پیژنې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره کارکوونکي ادارې یون ایچ سی آر د شمیرو تر مخه په پاکستان کې 14 لکه رجسټرډ افغان کډوال میشتي. هم په دومره شمیر کې نا رجسټرډ افغانان هم اوسي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال ریډیو د تاسې خبري غړې اورې. وړاندې نور رپورټونه هم را سره دي. په اسلام آباد کې د دسمبر په 8مه د قبایلي ضلعو په اړه د لاسو جوړ انځورونو یو نندارتون جوړ شو. په نندارتون کې چې د جرمني یوې غیر سرکاري ادارې را جوړ کړی و، د انځورونو له لارې د قبایلي سیمو ولس ژوند ښکاره کړل شوی. په نمایش کې د جرمني د سفیر په ګډون د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ غړو هم ګډون وکړ. د نندارتون ګډونوالو وویل چې په انځورونو کې د قبایلي ضلع ولس ډېرې محرومیانې په ډاګه کړل شوي دي، باید چې د دوی د ترقۍ لپاره ډیر کارونه وکړل شي. نو تفصیل له اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال ګوهر مسجد را کوي.
د جرمنی غیر سرکاري تنظیم جی آئی زیڈ د فاٹا پرمختګ پروگرام په مرسته باندې د دسمبر په اتمه دا نمائش کړي وو. نمائش کې د جرمن سفیر ترڅنګ د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي هم ګډون وکړو. په دې موخه خیبر پختونخوا اسمبلی غړي انیتا مسید مشال ریډیو ته وویل دا نمائش په انځورونو کې د قبایلی اولس ژوند ښکارا کړي شوی دی.
نو ډاوټ په دې کولینا چې دا علاقې ورسته پته شوی دی اخ په نسبت د استعمال اویر کی چمیش شروع د مخته کول نه دی په هغه شمیش دغه علاقې د محرومیانه هو ختمول کوشش وکي او د عراق مخته د ترقی په لیار کوشش.
د نمائش ګډونوالو وویل چې په قبایلی ضلعو کې د پرمختیا کارونه پیل شوی دي خو لا هم په دغه سیمه کې ډیر کار ته ضرورت دی. پدمو کې جرمن سفیر الفرید گرانس اویل چې جرمنی پر اطلن کو ورسو کې هم قبایلی اولس د پرمختګ کارونه جاری ساتي. یاد د وی چې جرمنی اداره جی آئی زیڈ د 13 لسو کالونه په قبایلی سیمو کې د پرمختګ په کارونو باندې کار کوي. ګوهر مسید مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا اوس هم یو بل رپورٹ له د ژمی دره تک سره سم په پاکستان کې عموما او په خیبر پختونخوا کې خصوصا ماشومان او لویان په نمونیا په ټوخي باندې تبې باندې او د سینې په ناروغیو زیات شمیر کې اخته شوي دي. ډاکټران وایي چې په زیاته یخنۍ کې خلکو لپکار دي چې کله د باندې وځي نو پوزه دې هم پټي او خوله دې هم پټه ساتي ځکه چې د باندې هوا هم ککړه ده چې بیماران ورسره لا نور بیماری دی شي او وچ ټوخی ورته لګېدای شي. ډاکټران بیا وایي کله چې څوک ناروغه شي نو حکومتي روغتونونو ته ځي یا مستندو ډاکټرانو ته دې ځي یوازې ډسپنسرانو او اتایی ډاکټرانو ته دې ځانونه نه ښایي ځکه چې له دې سره د دوی بیماری لا نوره زیاتېدای شي. شانواز ترکزي پر دې موضوع رپورټ راستولی دی.
د ژمی د شروع کېدو سره د ماشومانو او لویو د سینې او د تبې ناروغي زیاتې شوې. د شوقدر نصر الله خان وای د تیرو څو ورځو راهیسې بچي ناروغه دي. ډاکټرانو لې بوزي هغوی هم دوا نه ورکوي خو دې ورسره کورنۍ ټوټکې هم استعمالوي.
شیدل اړنه والا ماسپتان کې ورکو داسې طبیعي وي سپرکې والا اوبو کې واچو د درې ګنټې پسا اوبه بیا ورکو سره چای والا ورکو ډاکټرانو دې کومه دوی وي نو هغه هم په استعمالوي چا سینې خرابې دي چا زکامونه دي چا طبي دي.
نصر الله خان وای چې کورنۍ علاج هم کوي نو د ماشومانو د ناروغي او ماهر ډاکټر اقبال حسین مومن مشاد رډیو ته وای پلرونه باید کورنۍ علاج سره احتیاط وکړي ځکه په خپل خواخه ماشوم ته دوايان ورکول زیات تاوان کوي.
اکثر چې کوم دی خل دوی ورکي او ټوخي والا ټیک نشي بیا بل ورکي بیا بل ورکي بیا بل ورکي ځکه چې میجارټي څومره ټوخي دوايان دی پای کې چې کوم دی د نشي والا دوی اچي نو اپیم پکې وی یا اوپیډ وی پکې نو هغه د وژنه چې کوم دی ماشوم خراب شي او زیات تر ماشومان ته مړم شو نو یو خو چې کوم دی کورنۍ علاج نه کوي ټیک شو دا تکلیف جوړه یو چې کم کلی کې کم استنې لګی دا نه دی لګول پکار بس په ټایم باندې چې کم دی ماشومان سپیشلیست ډاکټر چې کم ځکه مې غلط تک پکار وي.
د انبار محمد اوسیدونکو مقصود خان مشال ریډیو ته وای سیمه یې غریزه ده یخې هواګانې پکې زیاتې لګي بل دا چې بارانونه هم نشته نو هوا هم داسې ده چې کلک مزل پکې وکي د مخ سره ناروغي جوړوي.
نو دلته بیا نور څه دغه نه زمونږ خو دې غټ هسپتالونه دلته نشته په دې انبار کې نو دلته بیا د ټیکنیشین ډاکټران دي دا لوکل چې ته مونږ وایو نو دا ډاکټران دي دا غریبانان سي علاج دغه نو کو ډیر بیا مونږ ته مریض سخ شي د دې ډاکټران د وسط به هر شي نو بیا زمونږ د خپل ډیسټریکټ چې کوم دغه دی هسپتال لري غلنۍ یا کغون نو دا ډیر زیات لري دی نو مونږ بیا باجول کوم چې بل زیل ده نو پاغه ته مونږ زو
ځینې سیمې بیا داسې دي چې هغلته روغتونونه نږدې نه وي، که یو څوک ناروغه شي نو یا خو به ډېر لرې روغتون ته وړلی شي یا به ورته د مقصود او د نصرالله خان په خبره کورنۍ دوایانې ورکیږي. د پېښور د لیډی ریډینګ هسپتال طبي ماهر ډاکټر نوید افریدی مشال رډیو ته وویل د یخنۍ د ناروغیو نه باید پرهیز وشي، نو هغه به څنګه ممکنه وي؟
مطلب پوزې پټو چې بهر راوځو او سهار ټایم کې او خاص کر ماښام ټایم کې چې مر نه راختلې، بل چې کوم مریض په وایرل انفیکشن وشي ټوخی ورسره وشي نغه ته پکار دی چې هغه ماسک استعمال ضرور کوي، ولې چې دا د ټوخی سره د پرنجي سره دا د یو مریض نه بل مریض ته واوړي. او د دې زیات تر شکار چې کوم د ماشومان او بوډاګانی چې چا کوته مدافعت لکه کمزورې.
ډاکټر نوید افریدی او ډاکټر اقبال حسین محمد وویل دوی کتلی چې زیاتره خلک خپل ناروغان د کلیوالو سیمو آتایی یا غیر مستند ډاکټرانو راوړي وي، هغوی ورته ګډې وډې دوایان ورکړې وي چې د مریض ورسره د خېګړې په ځای تکلیف سیوا شوی وي. دغه ډاکټران وویل باید مریض مستند ډاکټر ته وښودل شي چې صحیح علاج وشي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
پرون په جمرود کې د لوبو یو میله وشوه چې ځایي لوبغاړو پکې ګډون وکړو، د خوشحالۍ څرګندونه مو کړو. د حکومت نه دا غوښتنه مو کړه چې دوی ته د سټیډیمونه جوړ کړل شي او د سپورت سهولتونه دی ورکړل شي. د خیبر ډیپټي کمشنر شفاعت خان په دې موقع وویل چې صوبایي حکومت په دې اړه لاس پکار دی او منصوبه بندي کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شنواری په رپورټ کې اوریدل شي.
په جمرود لوب میدان کې د دسمبر په 8 نیټه ځنې لوبغاړو خپل مشکلات مشال ریډیو سره صدا سي شریک کړل.
نثار افریدی نو مامه د کرکټ کې هم تقریبا لاس کولا کیږي او پاکستان 19 مې کړره فرست کلاس کوم لاګیایم. نو فیسیلیټیز هتو په مخامخ تي څنګه نور کم ریجنونو کم صوبو کې کم فیسیلیټیز دی هغه مونږ لا غشند نه دی مو اویلیبل په کور د حکومت دل هم لګ غو کې توجه خاص کړل مونږ لاندې کوتل لا بوړې لا جمرود لا او خ کرکټ رون به تر وزنورم.
مانو مخت رسول شینواری خو وسه د بیډمنټن جنرال سیکریټری مزه کله بار ټورنمنت وینو دا وینو کنه نو موږ ډیر افسوس راشي. دا غواړو چې سپورتس کمپلیکس جوړ شي او دا کوم مینی گراوندونه چې جوړ دي په دغه باندې هم کار وکړي چې هغه څه کمای خو پوره شي کنه. که سپورتس کمپلیکس نیمه چې دا خو هغه معیار مطابق چې کوم کې ماشومان د زخم کې دوه نه بچ.
په دې موخه موجود د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر شفاعت خان مشال ریډیو ته وویل چې صوبای حکومت قبایلی ضلعو کې لوبغاړو ته د سہولتونو ورکولو لپاره جامع منصوبه بندی کړې.
صوبایي حکومت د غوښکم ټوریزم یوت او سپورتس پالیسی ده دا غي په انډر درې شیزونو کې سپورتس باندې کار شروع دي. یو په زمنګ چکم انوال ډیولپمنٹ سکیمز دي پاغي کار شروع دي. دویم په زمنګ چکم ای ای پی پروگرام دي پاغي باندې هم دلته کار شروع دي. او باقاعده سپورتس فیسیلیټیز چکم دي هغه انډر کنستراکشن دي یا ایډنټیفای شوی دي ټینډرز یې په اپروول کې دي هغه هم کیږي. او ثرډلی تاسو به ورمردلې د خیبر پختونخوا 1000 فیسیلیټیز چې دا غي هم صحیح حساب په خیبر کې موجود ده. ډیر ګراوندونو باندې کار شروع دي ډیر کمپلیټ شوی دي او ډیر پایپ لاین کې دي چونکه د فاندز په وجه باندې کافی زمنګ کارونه ولاړ دي. نو ان شاء الله چې کله هم د فاندز ریلیز مونږ ته انشور شي دا چې کم انډر کنستراکشن کارونه دا هم کمپلیټ شي او چې کم ایډنټیفاید دي هغه هم ان شاء الله مونږ سره تر رسو.
د ټولو قبایلی ضلعو په کچا د لوبو دغه میلې په محل د شلوریزا کرکټ پایلوبا کورمه ګولونا کرکټ کلب وګټله او خیبر ازمری کرکټ کلب ته مات ورکړه. د کورمه ټیم یو لوبغاړی شاید عزیز را سره خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
ولا ډیر خوند وکړو ډیر مزیدار لوبه وشوه دایمو ډریم اوسه فائنل وګټو. نو بس الحمدلله ډریم پراش تقریبا درې ټیمونو لمو شکست ویر کو او دا چې کومه فائنل ترولو ډیر خو مطلب خو انجویمنت سره خو غسر مو غټل شکر. نو دلته پرفارم کول داسې دی لکه مطلب پی ایس ایل کې پرفارم کولی فاتی کې چې کومه دا پیر ازل له کومه چمپیون شو شکر ده. نو دا ټول لپاره د امن پیغام دی.
د کبلی سیمو د کرکټ اتحادیه یو مشر ابراهیم خان هم را سره خپل خیالات شریک کړل.
کوم ډیسټریکټ 156 ټارګټ راکړو او هغه مو پدرو وکټو باندې پراکړو 7 وکټ سره مو غټل. پاول زل په خیبر گراوند باندې خیبر نه ټورنمنٹ فائنل غټل دا ډیره غټه کمیابی ده. او ان شاء الله چې داسې ایونټس وی مسلسل موقع ملاویږي الکانو ته دا خو داسې شین دی سپورت سره به ان شاء الله مینم زیاتیږي او من بم رسی
د خیبر ډیپټی کمشنر لخوا د لوبو دغه میلا د تیر وی ونه رئیس روانه وا او په دې کې کرکټ جمناسټیک والی بال او فوټبال سیالۍ تر سره شوې فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د ننګرهار د درینور ولسوالۍ د سوتن کلی د انجنونو ابتدایي ښوونځي زده کوونکي او ښوونکي وایي چې ښوونځي سرپناه نه لري او درسي مواد هم پکې نشته خو د ننګرهار پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې دوی هڅه کوي چې د نړیوالو مرستندویو موسسو په مرسته هغو ټولو ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړي چې سرپناه نه لري نور تفصیل په دې رپورټ کې
په ننګرهار کې درینور یو غرنۍ ولسوالۍ ده او سوتن کلی د درې په بر سر کې موقعیت لري د دې کلی د نجونو د ابتدایي ښوونځي زده کوونکي او ښوونکي وایي چې ښوونځی ودانۍ نه لري او دا چې درسي مواد هم پکې نشته د یاد ښوونځي یو ماشوم زده کوونکي تمنا چې په پښی ژبه خبرې کوي مشال راډیو ته وایي پر نورو اسانتیاو سربیره قلمونه کتابچی او کتابونه نلری
عالم نشن کتاب نشن کوټا نشن
د تنزیل په نوم یو بلز د کون کی وای
واش به مچغا کومه به نتیاګ واش کی ته چوټی تیاګس کوهی معنی ضرور شي کته په نشن عالم نشن کومه به نشي
کله چې باران وریږي موږ رخصت یو پنځه مو سرپنان لري خیمو ته ضرورت دی کتاب نشته قلم نشته ایس هم نشته د سوتن دنجونو د ابتدایي خونځي خون کې هم له یو لرستونزو یادونه کوي او له مسؤلینو غواړي چې د حل په برخه کې رغند ګامونه واخلي دوه تن خون کې جمعه خان او قاری شمس التبریز وایي
مکتب کې مونږ د سرپناه نه لرو باید مونږ سره د خیمو کوم غوشي دلته مونږ سرور کوټی دي سرور کوټی دي کله بارانو شي بیا د انجنې ټول یو ځای نه ځي بیا کله چوټی شي بیا هغه په چوټی ورکو مونږ
نور ما شومان د پارا نور مشکلات د دي چې غریبانو د پارا کتابچه نشته قلم نشته کتابونه نشته دغه څنګه د نور مشکلات لري
په 2021م زګدیس کال د اگست په نیمایي کې چې طالبانو په افغانستان کې واک تر لاسه کړ ورسره سم لښبګم ټولګینه تر 12م ټولګي پورې جنو پر مخ د خنزي دروازې وتړل شوې د سوتن کلی قومي مشر ملک شاويس خان له طالب چارواکو غواړي چې د جنو پر مخ تر 12م ټولګي پورې د خنزي او دروازې پرانیزي
درنور خلک موږ مکتب سره ډیر مینه لرو ډیر لیواله موږ ډاکټر ته ضرورت لرو موږ زنانه انجینر ته ضرورت لرو معلمي ته ضرورت لرو باید دیو ته اجازه ورکړي زما یو افغان په صفت د امارت اسلامي نه خواهش ده مشرانو نه چې د مکتب ته اجازه ورکړي
بل لور ته د ننګرهار د پوهنې ریاست مسؤلین هم د سوتن خونځي د سرپناه د نشوالي ستونزه مني خو زیاتوي چې دوی هڅه کوي چې د مرستندوی نړیوالو موسسو په مرسته په ننګرهار کې هغه ټولو خونځیو ته ودانۍ جوړې کړي چې زده کوونکي ترشنه اسمان لاندې زده کړي کوي د ننګرهار د پوهنې ریاست اداري مرستیال غلام فاروق پزلی وایي
موږ کوشش کوو موږ پلان لرو خپل تاسو په یوه تحول نو ورسته زموږه اقتصادي وضعیت سره مخامخ ده د دولت په چوکاټ کې تر اوسه موږ اقدام د تعبیر په جوړول کړی دي کړي خو زینو موساد موږ سره وادي کړی دي چې دا غیر جملې د یونیسف د وینسار ده او ان شاء الله تعالی موږ په دې لټه کې یو چې کوم مکاتب زموږ تعمیر نه لري هغه د تعمیر زمينه برابر کړي
د سوتن د جنو ابتدایي خونځي چې په یو شخصي کور کې فعال دي په 1922 مریض کال کې تاسیس شوه چې یو دورې ګڼنجونی لښپګم ټولګي څخه فارغی کړي او اوس مهال ورسره هم لومړی ټولګي څخه تر شپګم ټولګي پورې لزګوننجونی په زده کړو بوختې دي
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی ورځې 19 پروګرامونه
حجره
پلسنی مو بجو
د کرخه پغاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
پدونی مو بجو
پام کوا
پدرینی مو بجو
دمشال پنوم
پسلورو بجو
په خوست کې مازوران وای دوی ته نه اړوند ادارې او نه نړیوال بنسټونه د بشري مرستو په ویش کې پاملرنه کوي او نه هم پر وخت کلنۍ تنخواه ورکول کیږي دوی وای په افغانستان کې د وروستیو اقتصادي ستونزو له کبله د مازورانو د ژوند مشکلات او کړاوونه نور هم ډیر شوي دي د یو شمیر سرچینو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ټولو مازورانو شمیر خوشا یو میلیون کسانو ته رسیږي نور حال له خوست نجیب الله خیر راکوي
یو تنخستی معلول اجمل محتاج د خپل ژوند حالات داس را سره شریک کړل.
کله چې موته په کار کې خپل بچای وی چې ننی مونږ په مکتب کې کې کلام کتابچه غوړي زه چې خپل اقتصاد وی ته وکسم وشه مونږ لیار ورکشه دا سیم نشم وی ته یاله چې بچی مکتب ته ماته دی وی مر نشوي وی اڅک چې د دوبای نوی ترګټي هغه په واسترګه کسي اڅک چې معلول وی مایوب په کار کې هپ بل سترګه کسي کله چې مو کاډ موته وی چې زه مریض یم نو زه هغه خپله کاډه د هغې ځای نه په پښو تر بزوره پرارولم که چېرته په بزور کې چا زړه وسولو وښه هغه جګوي سره که نه وي دغسې په پښو پای پیاده څو.
په خوست کې یو بل تن معلول سید جلال وایي د دوی تر ټولو مهمه ستونزه اقتصادي ده ځکه دوی کورنۍ لري او د هغې خرڅ خوراک بېله امکاناتو نه برابرېږي.
اول اقتصادي ستونزې دي د معلولینو چې دوی کورنۍ لري فامیلونه لري دوی ته په خپل وخت خپل امتیازات نه ورکول کېږي او بلکې د دوی لپاره د حرفوي زده کړو مرکزونه جوړ کړي او دوی د ټولنې او د کورنۍ د خلکو د اوږو بار نه شي.
د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی حاجي کرنیل د هغو معذورانو له ډلې دی چې دواړه پښې فلج دي.
موږ ته د جدي غوښتنه د وزارت نه وکړي چې موږ ته معاشات په خپل وخت ورسیږي، هم ویلچر ته ضرورت لرو، هم غذایي موادو ته ضرورت لرو. معلول سړی په هیڅ محسوساتو کې نه چا رجسټر کړی دی او نه څه ورته رسیږي، هم یغه خلکو ته رسیږي چې کله یو دوه موټر ولري هغې ته رسیږي او معلول ته او خوار او مسکین ته نه رسیږي.
معذوران وایي دوی هم په خپل وخت کې د ولس د هوساینې او هیواد ساتنې لپاره قربانۍ ورکړي. عبدالغفور د هغو معذورانو له ډلې دی چې په دواړو سترګو او دواړو لاسونو معذور دی. نوموړی وایي
زه داسې معلولین ورنه لرم هغې ته ټولنه او نظام او ولس پیغ سترګ نه کسي چې کوم حق دی ته خدای او انسانیت ورکړی دی، مطلب نړۍ ورکړی دی. نو غږ مې پیغ خلکو دغه دی چې ورونه دای ته سورونه دي نن په هغه تمیرو او په هغه کرسیو په هغه موټرو بیخي ولکه مایوب او معلول یغې مظلوم ولس هیڅ ولکه داسې کسي چې ودرګی دغه پرین قرباني ورکړی دی.
په خوست کې د معلولیت لرونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه د افغان معلولینو لپاره د لاسرسي مؤسسې لخوا رابلل شوې وه. د یادې مؤسسې یو تن استازی عزیز اسرت هم وایي د دا ډول ناستو له جوړولو یې موخه دا ده چې باید نظام او نړیوال بنسټونه د معلولینو حقونو ته ژمن پاتې شي.
کورنۍ دولت خصوصي ادارات هم په دې اړه باید ژمن پاتې شي چې د دې خلکو لاسنیوی وکړي، د خلکو سره مرسته وکړي، داسې زمینه ورته برابره کړي چې دوی د خپلو وړتیاو مطابق زمینه سازي چې دوی وکولی شي په راتلونکي کې داسې یو مسلک زده کړي، داسې یو حرفه زده کړي چې هغه ته خلک استاد وایي.
یاد دیوی په 1992 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو عمومي مجمعې د دسمبر 3مه د معلولیت لرونکو وګړو د نړیوالې ورځې په نوم نومولې چې له هغه وروسته د افغانستان او پاکستان په ګډون ګڼو ملکونو کې لمانځل کیږي. د سرچینو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ټولو معذورانو شمیر 1 میلیون کسانو ته رسیږي، خو په افغانستان کې وروستیو اقتصادي ستونزو د معلولینو ژوند نور هم خراب کړی دی.
د نجیب الله لوخیل ریپورت ما اورید. اوریدونکو د دې خبرونې ریپورتونه هم دومره. اوس درته بوریوال کاکړ د نن ورځې وروستي مهم خبرونه یې واره بیا وړاندې کړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دوی له پاکستاني چارواکو غواړي چې له افغانستان سره پر پوله د اوښتونکو خلک نه ځوروي. منظور پښتین د دسمبر پر 9مه د بلوچستان په پښتون میشتي ښار چمن کې احتجاجي جلسې ته د وینا پر مهال تور پور کړي چې پاکستاني چارواکي پر تورخم، چمن او نورو لارو اوښتونکو پښتانه په ارادي توګه ځوروي او تشدد پرې کوي. منظور پښتین پر ولس غږ وکړ چې د ریاست د داسې کړنو پر ضد سره یو سي. پاکستاني چارواکو په دې اړه لاڅ نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې په داسې تورونه په وار وار رد کړي او وایي چې پر پوله یې یوازې د امنیت ساتنې لپاره سختي راوستې ده. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د ناامنۍ پر ضد د سوداګرو او ځایي مشرانو احتجاجي پرلت نن په 5مه ورځ هم دوام لري. د سیمې تاجرانو او ځایي مشرانو بیګا د بنو ډیویژن په کچه د پرلت او په سیمه کې د مکمل شټر ډاون هړتال اعلان وکړ. دا تر وروسته وا چې له ځایي انتظامیې سره خبرو نتیجه ورنکړه. حکومتي چارواکي وایي چې له پرلتوالو سره یې خبرې روانې دي او د امنیت ټینګولو هڅې کوي. په انډونیزیا کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس پای ته رسیدلې ده. د کانفرنس په اعلامیه کې پر شاوخوا لسو خبرو ټینګار شوی چې په سر کې د تلپاتې سولې لپاره د افغانانو ترمنځ د خپلمنځي خبرو خبره یاده شوې ده. د دې ترڅنګ د افغانستان د پرمختګ، سولې او ثبات لپاره د ښځو رول حیاتي بلل شوی او ټینګار شوی چې که په ټولنه کې برابره او مانیدار ونډه ورکړل شي نو له بې شکه دا هدفونه ترلاسه کېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم او ښځو ته په زیاتره ادارو کې د کار کولو اجازه نه ورکوي. د چین ولسمشر شی جین پینګ نن د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کې له عرب مشرانو سره لیدکاته کوي. دا په داسې حال کې ده چې سعودي عرب ته د ولسمشر شی جین پینګ د لومړي درې ورځني رسمي سفر نن وروستۍ ورځ ده. نوموړی په هغو سرمشریزو کې د ګډون لپاره تللی چې د ده په وینا د اقتصادي بې باورۍ او بدلیدونکو سیمه ییزو حالاتو پر مهال مهمې غونډې دي.
نن ورځې وروستي مهم لنډ خبرونه تاسو ته بوریوال کاکړ وړاندې کول. له همدې سره دا خبرې ګړی او د نن لپاره د مشال رادیو نه ساته خپرونې پای ته رسیږي. خپل قربان نجیب عامر، تخنیکی ډایرکټر اسحاق خان او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. سبا سهار به په 9 بجو په سلام پښتونخوا کې ستاسو هرکلی کوو. اوس ته خدای پامان.